السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منو شاسته سکور بایم نیکه هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی په کورمکه د افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ انخته شوی د چمن وانګورړې پرلطوالو د ویزه او پاسپورت شرط ختمولو غوښتنه تکرار کړه او د عربي هیوادونو مشران نن په بحرین کې د غزې په حالاتو سرمشریزه کوي د خبرونو تفصیل په کورمکه د افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخته د پاکستان امنیتی سرچینو او ځای مشران مشال ریډیو ته ویلي چې لومړی انخطا د مای په 14 او دویمه د مای په 15 شوه لومړی انخطا د کورمه په مانو جبا اثر کې په ازغن تار وشو چې په نتیجه کې د پاکستان پوز سلور سرتيري جوبل شول ځای مشران مشال ریډیو ته د امنیتی ځواکونو په حواله ویلي چې په ډیورنټ کرخه د ازغن تار د بیا رغولو ترڅنګ لګنور تعمیراتي کار روانو چې افغان طالبانو په برید وکړه لاغې ورستا سرحدي دروازه تړل شوې چې لا هم نه ده پرانستل شوې د طالبانو حکومت لا دنخته د وجوهاتو او د مای 14 په جګړه کې د وخت زیان په اړه سن دی ویلي د افغان طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ دوه منخطه پرون وشوه چې پکې د پاکستان د امنیتی سرچینو په وینا یو سرتیری وجل شوې او د یو عام وګړي او یو پولیسواله په ګډون شپږ تنه جوړل شوې دي د خرلاسه یو مشر عمران علي نن مشال ریډیو د تازه پیخي په اړه وویل
هغه جګړه سپین شګې ته او تری سرسورنګ دوی ته وغځېدله پرون شپه په باندې 12 بجې یو ځل بیا د خلاصۍ او بارډر NLC او د برکی باونډري باندې بریدونه تر سبې پورې دوام لرلو
بلخوا د طالبان حکومت د مای 15 پنخټو کې د خپلو شپږو سرتیرو د جوبلېدو خبر ورکړی دی د بلوچستان د چمن پرلطوالو او ځای مشرانو پروند جرګې لاره له حکومت غوښتنه کړي چې له افغانستان سره په پوله د ویزه او پاسپورت شرط دې ختم کړل شي د جرګې ګډونوالو د چمن د پرلط ویان صادق اچکزي پرون مشالې ډیوټول حکومت د پرلطوالو غوښتنه نه مانی نو په کار ده چې د سیمې د مشرانو جرګې دې ته پام وکړي د چمن پرلطوال د 2013 کال نومبر میاشت سایسي په احتجاج دي بلخوا پرون په پیښور کې د جنوبي وزیرستان د انګور اړې پرلطوال لوهم په پولا د ویزه او پاسپورت شرط ختمولو لپاره جرګه کړې ده د جرګې زنو غډونوالو مشال لريو ته ویل چې د حکومت د دې اقدام لوجي نه یوازې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې بلکې د ځوانانو په تعلیم یې هم بد اغیز شوه د جرګې یو غډونوال عبدالمیر خان مشال لريو ته ویل په کار ده چې حکومت دا ستونزه هوار کړي د پاکستان حکومت د 2013 کال نومبر میاشت راهیسې په پولا د تاګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړی چې پرځدې چمن او انګور ډاکه احتجاجي پرلتو نه روان دي حکومت دریز لري چې دا اقدام یې د امنیت په خاطر کړی دی شمالي وزیرستان میرامشاه کې د سرکاري او شخصي سکولونو استادان له 13 ورځو راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې ځلي انتظامیه دې بی ځایه مداخلت نه کوي په میرامشاه کې ځنې استادانو پرون مشال لريو ته ویل چې مقامی انتظامیه د دوی په چارو کې بی ځایه مداخلت کوي او تذلیل یې کوي د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسور اسد الله داول د احتجاج پر مهال وویل چې په کار ده د استادانو احترام وشي او غیر متعلقه چارواکي د دوی په چارو کې مداخله لتونکړي بلخوا د ځلې انتظامیه میرعلي تحصیلدار غنی ورامان وزیر میرامشاه پریس کلب کې خبري اعلان ته ویل چې د صوبایي حکومت په هدایاتو د سکولونو فعالولو مهم یې پیل کړی دی د دې ترڅنګ د نهم او لسم ټولګي امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یې د مرستیال کمشنر په امر اقدامات کړي او دا اقدام د دفع یو سل سلور سل وختم دفع لاندې راځي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ کې د احتساب ادارې یا نیب ترمیمی بیل مقدمه په اوریدنه کې د ویډیو لینک للارې وړاندې شوې ده د زیارت په ورځ عمران خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ مخې ته د نیب ترمیم پر ضد د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنه پر مهال له اډیالي زندان څخه د ویډیو لینک للارې حاضر شو د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف هم په ایکس پاڼه یو تصویر شریک کړي چې پکې عمران خان لیدل کیږي د دې مقدمه مقدمه د تیر اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسی حکومت ته امر کړی و چې د پی ټی آی بنسټګر عمران خان دې د دې مقدمه په اوریدنه کې ګډون وکړي او د راتلونکو اوریدنې پر مهال دې خپل دلایل وړاندې کړي. که څه هم د دې مقدمه اوریدنه د سپریم کورټ په ویبپاڼه نیغ په نیغه خپرې ده، خو د عمران خان د حاضرېدو ویډیو یې نه ده خپره کړې. یاد دې وي چې د نیب په قانون کې د اوویشتو ترمیمونو په اړه یو بل د تیر 2023 کال په مئی میاشت کې قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی و، خو د هغه وخت ولسمشر عارف الوی په دې قانون د لاسلیک کولو نه انکار کړی و چې له هغې وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ په مشرۍ حکومت د دغه کال په جون کې د پارلیمان ګډه غونډه رابللې وه او د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې د دغه قانون منظوري ورکړې وه. او بل خبر دا چې د عربي هیوادونو مشران نن په خلیجی هیواد بحرین کې په داسې حال کې سرمشریزې لپاره راغونډېږي چې په غزه پټۍ کې جنگ روان دی او د اوربند آثار نښکاري. د بحرین په سرخار مانامه کې پرون د عرب لیگ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه ځوړند کړل شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د عربي هیوادونو بلاک د نومبر په میاشت کې د گاونډي سعودي عرب په سرخار ریاض کې د غیر معمولي سرمشریزې وروسته سره یو ځای کیږي. د اسلامي همکارۍ په تنظیم کې 50 هیوادونه غړیتوب لري چې مرکزی په جده کې دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په کوربه کې په پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ بیان خطه شوې. د کوربه خلک د جګړې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
چې کومه شخړه روانه دی هغه ګولیر سیه کلی کې نغې وجنه خلکو ډېر خوف او ویر وجنه علاقه لګي هغې نه کاډې هم وکړي.
د بلوچستان د چمن پر لتوالو او ځایي مشرانو ترمنځ پرون یوه جرګه شوې. په جرګه کې څه وویل شو؟
زموږ د دواړو خبره یوه وه چې دا پاسپورټ نه منو، دا لار دی لاسي. موږ جرګه کامیابه شول.
هلته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو په استازیتوب قبایلي جرګې هم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط ختمولو غوښتنه کړې. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ټولو سکولونو استادانو د احتجاج په توګه سکولونه بند کړي دي. دوی له ضلعي انتظامیې شکایت لري.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دا دے امن و امان ڈومین دا چې دتا پولیس وی حالې ته پرو سکیورټی پرووایډ کوي. گورنمنٹ ہائی سکول ہسو خیلتا دے اننا وتل ٹیچرونی جیل تا وچا ولا ایف آئی آر نه پکاټ کړل.
په دوبۍ کې د پاکستانیانو د اربونو ډالرو کورونو او نور ودانیو په اړه ریپورت باسونه پارولې دي. دا او یو شمېر رو ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واورېدل، په کورمه کې په پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو وار بیا جګړه شوې. په تازه جګړه کې د طالبانو ځایي اوسیدونکو او د پاکستان امنیتي چارواکو ترمخه یو عسکر وژل شوی او یو عام وګړي په شمول یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. دا جګړه د مئی په 14 له هغې وروسته پیل شوه چې په مارو بسر کې پاکستانی ځواکونو د ازغن تار بیا مرامت او سنور تعمیراتي چارې ترسره کولې چې افغان طالبانو په برید کړی دی. دا وخت په پوله جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي نه ده شوې. بلخوا د سیمې مشران وایي چې د جرګې لپاره هڅې پیل کړې دي. تفصیل له سیمې زمون خبريال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې پر پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. د خرلاڅو یو مشر عمران علي مشال لوډیو ته په 14 مئی ویلي، د چهارشنبه په ماسپخین د مڼو جابې سر په علاقه اچانک جګړه شروع شوه چې وروسته پر پوله پرتو یو شمېر سیمو ته وغځېدله. علي زیاتوي دا جګړه سهار وختي تر نور ختلو پورې جاری وه چې پکې د غوټو استعمال بدرېغه شوې دي.
هغه جګړه سپینې شګې ته او ترې سرسورنګ دوی ته وغځېدله. پرون شپه په باندې 12 بجې یو ځل بیا د خلاصۍ او بارډر این ایل سی او د بڑکی باونډری باندې بریدونه تر سبې پورې دوام لرلو.
د مئی په 14 په مڼو جبا سر کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار بیا مرمت او ځینې نور تعمیراتي کار د کېدلو په وخت افغان طالبانو جنگ پیل کړی وو. که څه هم جګړه وروسته په خپله ودرېدله، خو د هغې رسمي ډزبندي نه وه شوې. په تازه جګړه کې دیخوا د پاکستان پوځ یو عسکر مړ او یو عام وګړي په شمول شپږ تنه د زخمیان کېدلو خبر ترلاسه شوې، او همدغه رنګ د طالبانو لخوا د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدلو راپور ورکړل شوی. تر اوسه په دغه جګړه کې دیخوا لسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جګړې علت او پیل په اړه معلومات د تریمنګلو یو مقامي مشر نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لوډیو ته ورکړي. البته دیخوا مرګ ژوبله د اوړېدلو راپورونه امنیتي چارواکو ته تصدیق کړي. بلخوا د جګړې له ویرې پر پوله پرتو لځینو سیمو عام خلکو کډي وستل پیل کړي دي. د تریمنګلو سمیر خان مشال لوډیو ته وایي په عامه بدی توغندي پر لګېدلو په خلکو کې یره ده او غواړي چې خپل کورونه پرېږدي او د خوندي سیمو په طرف لاړ شي.
موجوده صورتحال مطابق دی کتری او علاقه دی، هغه هم کوم بچی وغیرہ غا هم او بسل چې کوم شخړه روانه دی، غا ګولیر سی کلی کې نغي و جنا خال کوټیر خوف او ویر واجن علاقہ لگی یغه نه کاډی هم خپل نو مونږه لا حکومت نه د مطالبان چې کوم شخړه روانه دی زیاده انګمی صورت حال باندې چې بند کړل شي چې مونږه علاقہ نور متاثر نشي، مو علاقې ته نور دار د نقصان و نه رسي.
بلخوا د دغه جګړې پاړه د پاکستان پوسویلی او نو اخو افغان طالبانو خپل دریز را کړي. البته د خلصو یو مش سید مبین حسین مشال لوډیو ته د زیارت په ماسپخین ویلي سلور ګنټي ارزي دزبندي تر کېدلو پس دا وخت پر پوله امن دی. حسین زیاتوي دواړه خوا مشران به پخپلو کې کینی او د راپورته شوي کمشخړې ته د حل لار به ګوري چې جنگ په مستقله ودروي.
بهرحال سبیل میره پورې جنگ وشولو او لیکي زنه په ګرام څه ګورنمنټ خپل منځو کې بیا عربي تي سه شي حکومت نو ارزي د سلور غندې دزبندي شوي دي او اټلا دا شي دی ریسل کوم سپینګری سي راي مو او ګردیز نه ولیار ورسېدو د ملي کمانډون ورسېدلو ان شاء الله جرګا به کوو، کوشش کوو چې جرګا وشي ان شاء الله، امید دي چې امن به بحال شي.
مانو جابو سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا غریزه علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن ته لګولو په خبره د دوه ملکونو ترمنځ جګړه شوی وه. که څه هم هغه وخت د دواړو خواوو مقامي مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی وو، خو اوس په مرامت بیا شخړه راپورته شوی. په 2018 کال کې په سرحدي پوله ازغن تار لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت مخه پر هغې داوه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه ونیسي او ورباندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن تار لګولو د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق رکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته د چمن پرلطوالو او ځای مشرانو ترمنځ پرونی وجرګه شوه چې پکې غوښتنه وشوه چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په پوله د ویزو او پاسپورت شرط ختم کړي. د جرګې ګډونوالو د چمن د پرلطویان صادق تکجی اچکزی ویل دي چې په جرګه کې د دواړو غاړو یو خبره وه چې لار دې خلاص کړل شي او د پاسپورت شرط ختم کړل شي. د 2013 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویلی وو چې د نومبر له اول نیټې څخه به په چمن او د افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسناد لرل لازمی وي، چې پر ضد یې د اکتوبر په 28 په چمن کې دغه پرلط پیل شوی دی. نور حال سیمه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
د چمن پرلطوالو د کوټي او چمن ترمنز لوی لارې د کوړک په سیمه کې د مئی له څلرمې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې ده چې لکهبله کاروباري موټران چلوونکي له ستونزو سره مخ شوي. د کوژک په غره کې ولاړ یوه موټر چلوونکي اسلام خان مشالیډو ته وویل:
د رواني چمن ل رواني بيش بارډر ل رواني نو ترانزټ دي کې ترانزټ کوس مې پتا کې څوک دای پسا وسول دونه څوک نسته چې دې غور اوخري چې مردا چمن پرې لکه چمن په ګدامو کې یا په یاډو کې کولی ګاډي ودرو په موږ د ډریوران تن خای شروع دي زموږ د پسې شروع دي نو ډېر سره مجبور یې او دا غلطه وتلی چې بالکل بي عزتي ته وتلی نو د حکومت ځخص نه درایت تستا
د لار له هغه ورسته تړل سوی د پلتوالو په خبره چې د مئی پر سلرمه د پاکستان سره د ځواک د دوی پر پرلت برید وکړ چې لکبله دوه کسان مړه او شاوخوا لس کسان ژوبل سول خو سره د ځواک دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کار پرلتوالو کړی خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی پرلتوال وایي چې دغه لاره به تر هغوی پورې تړلې وي تر څو چې غوښتنې منل سوې نه وي په دې اړه د پرلت کمیټې غړي مولوي مصطفی مشالیډو ته وویل
مخکې چې کومه لار موږ بنده کړې وله بیا عسکري قیادت شخصا برګیډیر زما سره دا مجلس وکړي ستې لارې علاقې په درې ورځو کې به موږ دا فیصله واپس اخلو خو بیا د پرلت کمیټې په مشاورت سره چې دې مجلس وکړي موږ لارې لکله خو زموږ سره بیا دغه برګیډیر پر دا مجلس نو ولاړ نو موږ بیا راوغړله راپورته سلو دا لار مې بنده کړې ده دا صرف او صرف د چمن د خلکو دپاره چې کوم خوراکي توکي دي یا د ضرورت اشیاوي دي چې مثال هغه خپل ژوند په سبا کوي هغه شان موږ پر دا مخیل کړي دي خپل لار مې په سیټ کې د ګړنګ په سیټ کې ورکړې ده دا نور عسکري قیادت یا د زورور قوت چې دلته دی یا د ابنحق فیصلې چې کوي چې دغه ګټه جوړي هغه ټول شان موږ دلته بند کړي دي
د مئی پر 15مه د چمن د پلتوالو او د سیمې د مشران لخوا یوه جرګه هم ترسره سوه د دې جرګې په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د چمن د پرلتوایان صادق اڅکزي مشالیډو ته وویل
جرګګۍ بقاعده د سرکار او زموږ د وطن چې هغه خلک درنونه پرې پرلت له نو راغلي هغه او د پرلت خلکو په مشترکه جرګه وکړل ډېر هغه خلک چې پر سرکار به وسله وه هغه خلک ډېر کشکاره کېده لکه سرکار سی واغو ته دعوتونه ورکړي دا موږ سره جرګه سو خو زموږ د دواړو خبره یوه وه چې دا پاسپورټ نه منو دا لار دی لسی موږ جرګه کامیابه سول د جرګې خبره دی ومني که د پرلت خبره نه مني دا جرګې خبره دی ومني
پر ډیورنت کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پرځید په چمن کې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او پنډیان پرلت د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 روان دی د حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې سمت شبنم مشال ریډیو چمن
هلته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو په استازیتوب قبایلي جرګې پرون په پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې ویل چې له افغانستان سره په پوله دوی ته د پاسپورټ او ویزې له لارې د تګ راتګ پالیسي ځکه د منلو نه ده چې دواړو خواو ته د دوی خپل خپلوان اوسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسۍ له وجې یې هغوی سره رابطې هم کټ کیږي بیا د اقتصادي او تعلیمي ستونزو سره هم مخامخ کیږي بلخوا د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له اولې نیټې څخه په چمن او له افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړی دي تفصیل له پیښوره زمونږ خبريال غلام غوسرا کوي
د سویلي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو په استازیتوب د قبایلي جرګې مشران پیښور ته راغلي دي او په پیښور کې د خپلو غوښتنو چارواکو ته د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي په دغه لړ کې دغه قبایلي مشرانو د مئی په 15مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان سره په پوله دوی ته د پاسپورټ او ویزې د لارې د تګ راتګ پالیسي ځکه د مننو وړ نه ده چې دواړو خواو ته د دوی خپل خپلوان اوسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسۍ عملي کولو سره د دوی غم خادۍ او تجارتي هلې ځلې متاثره شوې دي د خبری کانفرنس وروسته د مولانا تسبیح الله په نوم یو قبایلی مشر مشال ریډیو ته وویل چې په انګور اډه د پولی دواړو غاړو ته پراته خلک نه یوازې د ژوند د بنیادی اسانیو نه محروم دي، بلکې په پوله د تګ راتګ د نوې پالیسۍ په وجه دوی د خپل خپلوانو د مړینې په مراسمو کې د ګډون د حق نه هم محرومه شوي دي.
بنیادی مسله هغه زموږ د ویزا او پاسپورټ چې کوم رجیم اوس رجسټریشن دی دغه اجرا نه موږ ډېر متاثر شوي یو. هغه کې غټه مسله دا ده چې زموږ وزیر قبایل دا د بارډر آر پر دونو طرف آبادی یو رې د خوا دی یو رې اخوا دی، د دې تګ او راتګ جنازه کې شرکت پټۍ او پوله هر څه سره شریک دي. نو موږ دا وایو چې موږ دپاره د یو سپیشل کاونټر جوړ شي چې هغه د علاقایي خلکو دپاره د لوکل آبادی دپاره هغې ته ګورتۍ کولی شي. بنیادی تاسو لکه ما تاسو ته وویل چې موږ ته د ژوند حقوق نه دي حاصل، حتی کې د مرګ حقوق نه دي حاصل. د ژوند هم څه حقوق وي، د مرګ هم څه حقوق وي. د مرګ حقوق دا دي چې زموږ ډډ باډي هغه نه پرېږدي اخوا چې څوک خپل دفنایي دپاره وباسي، یا د ای خوا نه دا خو د سمک بیرا د هغې ته په سینایسي بنه اجازت نه ورکوي چې خپل مرده دلته خښ کړي چې هغه جنازه وشي، په هغې کې کلخانی وشي، د هغې فتح خانی وشي، خپل ورور پکې شریک شي، خپل دوست یار عزیز او اقارب پکې شریک شي. نه دا موږ د مرګ د حقوق نه هم محروم یو.
د انګور اډې د جرګې مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت دې دوی ته د پخوا په رنګ په شناختی کارډونو یا تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. په دغه اړه څو نورو د انګور اډې د پرلتوالو د جرګې مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مون نوم عبدالمیر خان دی او میشه دا مشکلات آئے چه یکا مر گڑوں وشی نویر پر گدی او بلی میز مکی آلت اے خوا دی دے خوا دی او بیا پدا اے خوا دے خوا کے میشه تا دوی زیر دیر مشکلات آئے پاریس کے دوا دری ورا میز وڑی رو وڑی بیا پا دوا دری ورا خو پاریس کے ویزا بیا نلاگی جی
دنگورا دے خوابی بلا مالا کیا او میز دا خوا چکی مرا پوٹنی رو وڑی دی میز پکی ما جرگا رو خالی صدا د میر مهمه خبره خو د میر دغه دو چې په ګټ پند میر ته وصالات نشته پاسپورت به زغ وړي په دا کې د میر واس نه راسیږي د شپته کله میر په خپل شناختون تللی په جیبینه کې د پاکستان ثبوت دی سر ته راسېدلې ثبوت په د پوزه د میر به زغ وړي مو و میشته وتل چې میر خپل قابلیت سره یې سوري نیم کیز دی نیم هیلې نا کیز به پر تر پر دی نه پوسه کوړه پر دی
مانم تسبی الله دی ز بیسیکلی د انګور اړې ما کور مې هغه خواته دی یو د خواته دی پولې اوس زمو نور خبر خو تاسو ته شانو ټوله وکړي چې موږ تاسو مره مسایل دی مګا دی خو موږ خاص کر اوسې اف اس ای ایگزام سٹارټ کوون کې دی کنه 15 16 نه سٹارټ کیږي و زموږ سټوډنټس غون اخو ته ایثار دی غون سره پاکستان شناختی کارت هم شته دی وسره هر څه برابر دی و سال ته دی ته اجازه نه ور کیږي و سده میټرک ولا زموږ سمره سټوډنټس دا خو د ایگزام نه هم پاتې شول و سې اف اس ای ولا دی یونیورسيټي ولا دی کنه کوم سمستر وایز ایگزامونه دی کنه اوس هم سټیږي کنه دا غون اخو ته ایثار دی و موږ
دا به سمره یی تاسو
سره لیست ما سره جو سمره لیست کنه مون سره اس کسان اوس ما سره دی کنه چې ماته د نمونه رسنج کړی دی چې کده خونه ست طریقه کوي کنه مونږ دلته ډیرو خلکو سره دا شیر کړل کنه خو اوس پر مونږ ته د سچا جواب نه دی راکړی چې پراپر مونږ ته وایي چې بس دی مونږ را پریږدو.
د انګور اډې د پرلتوالو د جرګې د غوښتنو په اړه مې په صوبایي سمندر کې د کوز سویلي وزیرستان د غړي آصف خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د بارډر منیجمنت نوی پالیسی او وفاقي حکومت جوړه کړی ده او په صوبه کې د دوی صوبایي حکومت په دې کې څه نشي کولای، خو پکار ده وفاقي حکومت او وفاقي ادارې دې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او په کرخه دواړو خواو ته د اوسیدونکو قانونو لپاره په تګ راتګ کې دي اساني راوستل شي.
چې سوره موږ ډیور ان لاین دی ټرابل ایریا نه واخلات لاندې بلوچستان په دا مسله موږ ته روان دي. په کار دا دی چې آل ټول سټیک هولډرز په دغه کېنی او په دغه کې کوم جنون د خلکو لوکل دلته ایشوز دي موږ اډریس کو. ډیلی ویجرز او د کاروبارونو باندې غریب خلک دي داسې څه اپورچونټی شته نه بزنس حواله سره یا داسې نور ایجوکیشن یا څه چې دا خلکو چې دې کنه دغه لپاره دا سیستم لګونه موږ ته بدل ځکه په کار دي دغه سنچریز نه دغه آباد دي کوم دا بارډرز مینجمنٹ تای پدغه باندې لګونه نظر ثانی پکار دا.
د انګور اړې د پرلتوالو جرګې په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په پیښور کې هڅه کوي چې د صوبایي حکومت چارواکي او امنیتي چارواکي په خپل د ستونزو پوه کړي او دوی پلان لري چې د وفاقي حکومت او ادارو د چارواکو سره هم وویني او د دې ستونزو د حل کولو هڅه وکړي، ځکه چې هم د دې غوښتنو لپاره په انګور اړه د تیرو وو میاشتونه د دوی احتجاجي پرلت هم دوام لري.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د ټولو سکولونو استادان په احتجاج دي او سکولونه یې تړلي دي. دوی وایي چې د انتظامیه لخوا یې په کار کې بې ځایه مداخلت کیږي او د دوی نگراني کیږي چې دغه یې مسلې لا زیاتوي. خو انتظامی چارواکي بیا وایي چې دغلته د سکولونو فعالولو او د امتحاناتو کې د نقل مخنیوي لپاره یې کاروایی پیل کړې ده او استادان ورسره په دې کې مرسته نه کوي. تفصیل له عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان کې سرکاري او پرایویټ سکولونو استادان د دوه ورځو نه په احتجاج دي. ټول سکولونه یې بند کړي. استادان وایي چې ځلی انتظامیه لخوا بې ځایه په تعلیمي ادارو کې مداخلت کیږي، د دوی تذلیل کیږي، تر څو چې دغه مداخلت بند شوی نه وي احتجاج به روان وي. بلخوا ځلی انتظامیه چارواکي وایي چې د سکولونو او استادانو نگرانی کوي. ډیرای استادان سکولونو ته نه ځي. د امتحان په دوران د نقل مخنیوي لپاره مرستیال کمیشنر دفعه 1340 لګولې. د امتحاني حالونو سره د خلکو په جمع کېدو بندیز دی. استادان ورسره د سکولونو فعالولو او د نقل مخنیوي کې مرسته نه کړي. د استادانو پروفیسرانو اتحادیه مشر اسدالله داوړ احتجاج پر مهال وویل چې ډیرای غوښتنه یې دي، خو نن احتجاج مقصد یې یوازې د استاد عزت او احترام دی. استادانو بې قدری کیږي، غیر متعلقه چارواکي په تعلیمي ادارو کې مداخلت کړي. د انتظامیه کار امنیت ټینګول دي، نه کې د سکولونو نگرانی کول.
ټیچر برادری بے عزت ته پرادا مختلف په الیکشن دوران شي میشترا انتهایی زیات غاو شوې نه انصافي وشوي. ما والټا کولی او خړل اډمنستریشن سره یو غاو کړو اګریمنت وکړلو چې انده به د ټیچر د تقدس خیال څه شي. دې وجنه خیال ونه څه شو میټریک ایگزام شي کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن دا هغه چې کوم ډومین دا هغه د امن او امان ډومین دا چې د تر پولیس وی حالې ته به پرو سکیورټی پرووایډ کوي. ګورنمنت های سکول ها سخیل تا دین نه وتل ټیچرو جیل تا وچا ولا ایف آئی آر نه پکاټ کړل. الزام داو پچې دی ناکل ویډ کې تویر کوي اوس سخت مزاحمت کی میرا.
د ذیلی انتظامیه میر علی تحصیلدار غنی و رحمان وزیر میرام شاه پریس کلب کې نن خبر اعلانو تا وویل چې د سکولونو فعالولو صوبایي حکومت په هدایاتو مهم پیل شوه. د نه هم لسم ټولګي امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره د مرستیال کمیشنر په امر کاروایی پیل کړي. خو هغه استادان چې بازارونو کې خپل دکانونه چلوي او سکولونو ته نه ځي نو د داسې اقداماتو سره احتجاج پیل کړي.
مختلف سکولې بندې ګرځېدلې، بهترین رپورټینه پکې کړي دي چې هغه میزه فوکل پرسن دی په پېښور کې ورته کښېنولې دي. ډیپټي سیکرټري هغه سره شیر کړي دي او د چیرمین بورډ سره مو شیر کړي دي او د ډی سي صاحب سره مو شیر کړي دي. بیا مشته کمپلینټ ملاو شول د مختلف سکولې، نو هغه سکولې ته مشتلي هغه سکولې د مشتره هر قسم ویډیو ثبوتینه موجودي اسوخیل ګورنمنت های سکول ته. هغه سکول کې 80% ژنکي چې وي د ډپلیکیټ نو سوي. ما بیا دومره با اثر دو زده ایجوکیشن سیکرٹری نا وزیر تعلیم نا ریکویسٹ کا چې دا ما بیا ویله دومره زوره وره دي چې تو سم ورته به بسې. دویم خبره په ایدا کې کې پرچیس ولې خبره ده په بلاو سرونه ته مو یو لیټر کړی دی چې په انکوایری کمپلیټ کول نه مخکې مخکې مو ته اجازه ترکې جزات درې سالور بلیک میل رون چک. شاید چې انکوایری تا ټول نه وکړي په غزي اختتام شي. دا دا ما بیا دو زه په ریپورټ درته ستړی یم. کچېره دا خاموشي د بورډ چیرمین وي نو هغه شای چې سولای شوې دي څوکې دهشتګردۍ سره ونه تړي. دا وزیرستان دی، دا د مودای دی، تو دی د واحد علاج دی چې دا 25% مافیا چې دوی دغه خلاف می سخته نه سخته کاروي کی. زه ایجوکیشن افسر نه اپیل کړم، زه د اکاونټ افیسر چې کوم دفتر دی هغه نه اپیل کړم چې تو سره 200 ټیچرون پندې ته نشه ورته ویلې چې دا ته دی پیرټن دی ته ویلې سر ولای.
نمیرام شاه تعلیم څنګه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو ځان لارلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم څنګه انتظامیه او فوز شریکه د سکولونو فعالولو مهم پیل کړي. ډیرای سکولونه فعال شوي او استادانو حاضری یقیني کولو لپاره ګامونه پورته شوي. نوموړي هم وویل هغه استادان چې ډیوټۍ ته نه ځي او د ډیرای پرایویټ سکولونو مالکان چې سکولونو کې نه هم لسم ټولګي ازموینو کې نقل ته لاره هواروي دا داسې اقداماتو مخې ته خنډ جوړوي. نوموړي وویل چې تعلیم څانګې مشرانو لخوا ګامونه پورته کیږي کم استادان چې ډیوټۍ نه کړي ورنه تنخواګانو کې کټوتی کیږي او ډیرای له دندو هم لرې کړي. دوی وویل چې استادانو سره خبرې روانې دي، ضربه احتجاج ختم کړي. بلخوا استادان وای چې تر څو په تعلیمي ادارو کې مداخلت بند شوی نه وي او د استاد احترام یقیني شوی نه وي نو سکولونه به بند وي. ذیلي انتظامیه چارواکي وایي چې کم ګامونه یې پورته کړي هغه رپورټ یې د خیبر پښتونخوا سیکټري تعلیم ته لیږلې. خواست یې کړی چې د تعلیم د پرمختګ او د سکولونو فعالولو کې سختې پریکړې وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو دروانه غړې نمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړي. په کورما کې د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرجوب لا وخت د پاکستان امنیتي سرچینو او ځایي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې لومړی نښته د مای په دیارلسمه او دویمه د مای په پنځلسمه شوي. لومړی نښته د کوربې په ماڼو جبه سر کې د ازغن تار په وجه شوې ده چې په نتیجه کې د پاکستان پوځ څلور سرتیري جوبل شو. دویمه نښته پرون شوې چې پکې د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا یو سرتیری وژل شوی او د یو عام وګړي او یو پولیس په ګډون پاکستان په کې جوړ بل شوې دي. خو د طالبان حکومت پرونیو انخطو کې د خپل شپږو سرتیرو د جوړ بلېدو خبر ورکړي. د بلوچستان د چمن پر لټوالو ځای مشرانو پرون د یوې جرګې لارې له حکومت غوښتنه کړې چې افغانستان سره په پوله د ویزې او پاسپورت شرط دې ختم کړي. د چمن پر لټوال د 2013 کال د نومبر میاشتې راځي په احتجاج دي. پاکستان حکومت د 2013 کال نومبر میاشت راځي په پوله د تاګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لازمی کړی چې پر ضد یې په چمن ونګور اډه کې احتجاجي پرلتونه روان دي. حکومت دریز لري چې دا اقدام یې د امنیت په خاطر اخیستی دی. د شمالي وزیرستان میرامشاه کې د سرکاري او شخصي سکولونو استادان له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې ځلې انتظامیه دي د دوی په کار کې بې ځایه مداخلت نه کوي. په میرامشاه کې ځینې استادانو پرون مشال لیډیو ته ویل چې مقامی انتظامیه د دوی په چارو کې مداخلت کوي او تذلیل یې کوي. بلخوا ځلې انتظامیه وایي چې د صوبایي حکومت په هدایاتو د سکولونو فعالولو مهم یې پیل کړی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ کې د احتساب ادارې یا نیب ترمیمی بیل مقدمه په اوریدنه کې د ویډیو لینک للارې وړاندې شوې ده. د زیارت په ورځ عمران خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ مخې ته د نیب ترمیم پر ضد د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنې پر مهال له اډیالي زندان څخه د ویډیو لینک للارې حاضر شو. او د عربي هیوادونو مشران نن په خلیجی هیواد بحرین کې په داسې حال کې سرمشري ځای لپاره راغونډیږي چې د غزې په تلانګه کې جنگ روان دی او د اوربند آثار نخکاری. د بحرین په سرخار ما نامه کې پرون د عرب لیگ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه جوړند کړل شوی وو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورځو رپورټونو ته. له هغه ورسته چې نړیوالې خبری ادارې د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د بهرنو وګړو د جایدادونو په اړه معلومات خپاره کړل. په پاکستان کې هم په دغه تړاو باسونه پیل شوي. په او سی سی آر پی په نوم د دغه ادارې لخوا رپورت کې راغلی دی چې د پاکستان یو شمیر سیاستدانان، پوځي جنرالان او د غوی د کورنیو غړي په دوبی کې د اربونو روپو جایداد او نور مکانونه لري. بلخوا پر رسنیو او هم ټولنیز میډیا په خپلو تبصرو کې خلک پوښتنه کوي چې پاکستانی وګړو په دوبی کې د جایدادونو اخیستو لپاره پیسې له کومه کړې او آیا د پیسو د انتقال او کاروبار په چارو کې پاکستانی او هم نړیوال قوانین په پام کې نیولي دي که څنګه؟ تفصیل د هارون بچا رپورت کې ورو.
د منظمو جرمونو او اداري فساد په اړه د خبر ورکوونکي نړیوالې ادارې او سی سی آر پی پر وپاڼه لیکل شوی د دوبی د جایدادونو په اړه معلومات یې د هغه ښار د محکمې مال او د ولسی خدماتو د ملکی ادارو له افشا شوو اسنادو څخه اخیستې دي. د معلوماتو غونډولو دا کار د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې میشتې د پرمختللو دفاعي چارو د مطالعاتو مرکز په نوم یوې نه حکومتي ادارې کړو. دا اداره پر نړیوالو جرمونو او شخړو څېړنې کوي. ادارې د دوبی د جایدادونو په اړه معلومات چې له 2000 زیږدیز څخه تر 2002 زیږدیز کلونو پورې موده کې د هغو د مالکیت او یا هم استعمال په اړول له یوې نارویژۍ ادارې ای څلیریش او هم له او سی سی آر پی سره شریک کړل. د ادارو د نړۍ لسګونو نور خبري ادارو سره په ګډه خپلې پلټنې بشپړې او رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې د دوبای د هغو جدادونو شمیر چې په پاکستاني وګړو پورې مربوط دي دیروي زره خول شوی دی. دا په دې معنا نه ده چې ګواکې په دوبای کې جداد لرونکي یو کس دی مالیه نوی ورکړي او یا هم د کوم بل مالی جرم دی مرتکب شوی وي. په افشا شوو معلوماتو کې داسې څه هم نشته چې په دوبای کې د جداد دی او مالک د استوګنې قانوني حیثیت او یا هم دغه کاروبار ورسره تړلې ګټې ترې په ډاګه وي. پاکستاني ډان رسپانډ پر همدې موضوع د مې 15 ګڼې په ولیکنه کې ویلي، ډېری هغو پاکستانیانو چې د دوبای د جدادونو په افشا شو اسنادو کې راغلي دی رسنۍ ته ویلي چې دوی په هغه اړه ټول ضروري معلومات د پاکستان له اړوند حکومتي ادارو سره وار له مخه شریک کړي دي. په دې اسنادو کې د پاکستان د پوځ د پخواني مشر جاوید قمر باجوا زوی سعد صدیق باجوا هم په دوبای کې د جایداد مالک خول شوی دی. پر دې سربېره دا اسناد ښیي چې د حاجی هارون په نوم یو پاکستانی کاروباری تن د 2019 او 2020 کلونو په موده کې د نورو پاکستانیو وګړو په پرتله د تر ټولو زیاتو یعنی 2.5 جایدادونو مالک و. نوموړي د دوبای د خپلو شتمنیو په اړه د او سی سی آر پی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا راز په اسنادو کې د پاکستان د یو بل نومیالي کاروباری تن ملک ریاض د میرمنې نوم هم راغلی دی چې وایي په دوبای کې د یو شمېر اپارتمانونو مالک ده. دا چې پاکستانی شتمن کسان ولې دې ته اړ کیږي چې په بهر کې جایدادونه واخلي او دا هم چې په دې ترس کې د پاکستان اقتصاد په څه ډول اغېزمنېږي، د دې پوښتنو په ځواب کې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوونکي ډاکټر صمد خان د مې پر 15 مشال اډو ته وویل د پاکستان سیاسي او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په بهر کې پانګونه وکړي.
نو خلک چې کم دی چې مجبور شي او خپل پیسې چې کم دی دا ځای ته وړي چې هلته بکول اغوي فائدې ورته او ملک زمونږ پاکستان ته چې کم نقصان وي. مونږ کار داری پاکستان لجی چې خپل بینک والا نظام دی، زمونږ د سٹیٹ بینک چې کم ریگولیشنز دی، خاص کر زمونږ چې کم د پیسو ٹرانزیکشن څومره دی، دا په دې دنیا سره مونږ برابرو یو لیول ته برابرو. آف شور سے کم اکاؤنٹس کے خلاف پر یو خود ریگولیشن مانے پر عمل کے چلی گی. آل دا تخپل ڈیپازٹ کا اس قسم سے کم دیتانا تا پوست نشتا کوئسٹن دا رہے کہ ستا دا ملک نا چکل دا ایماؤنٹ زی آیا دا ریگولیشن وائولیشن شوے دے دیا دے سیٹلمنٹ سے کم دینو ستا پر ملک کی دیر کم دا سی دے چاہے کہ سیٹلمنٹ دن نہ کی گی.
پاکستان چې لوی مدیر آیسی په اقتصادي ستونزو کې ګیر او د نړیوالو مالیاتي ادارو پوروړی دی، حکومتي اقتصادي پالیسیو یې تر ډیره د هیواد د عامو خلکو ژوند ګران کړی دی. د پاکستان د مالیې غونډولو ادارې فیډرل بورډ آف ریونیو مشر ملک امجد زبیر تایوانا ډان رسپانې ته ویلي د نوو افشا شوو معلوماتو په رڼا کې به د قانون او یو نوي میکانیزم له لارې په دوبای کې د جایدادونو پاکستانی مالکان اړ کړي چې د ترلاسه کوونکو کرایو او یا هم د خپلو اصل پانګونو لپاره حکومت ته مالیه ورکړي. نوموړي زیاته کړې حکومت په دې برخه کې سیاسي عزم لري او ژمن دی چې مالیه پټونکي په ګوته او حساب ورسره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په عدلیه کې د استخباراتي ادارو او پوز د لاسوهنې په اړه په سپریم کورټ کې د یوې مقدمې اوریدنه دوام لري. بلخوا اسلام آباد های کورټ هم د داسې یوې قضیې اوریدنه پیل کړې ده چې په کې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د لیک چې چیف جسټس جسټس قاضي فایز عیسا ته یې په دوی د فشار راوړلو په اړه لیکلی و اوریدنه سپریم کورټ کوي، خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار لخوا د نوو تورونو اوریدنه اسلام آباد های کورټ کوي. د قانوني چارو پوهان دغو حالاتو ته جدا جدا موقف لري او په اړه یې بیل بیل نظرونه لري. تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
اسلام آباد های کورټ د آزاد سینیټر فیصل واوډا د خغه لیک جواب ویل دی چې د یو جج جسټس بابر ستار د شهریت په اړه پوښتنه پکې کړې و. د اسلام آباد های کورټ رجسټر په خپل جواب کې د تویل دی چې د بل ملک شهریت لرونکي کس هم په پاکستان کې جج جوړېدای شي. جسټس بابر ستار هم په خغه شپږ ججانو کې شامل و چې سپریم جوډیشل کونسل او د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او په دوی د فشار راوړلو په حق لیک لیږلی و. د سپریم کورټ لوی بینچ په خغه لیک کې د لګول شو تورنو اوریدنه کوي، خو له خغې وروسته په ټولنیزو رسنیو د جسټس بابر ستار په اړه یو کمپین وچلېدو چې دی او د داولدونه او میرمن امریکن شهریت لري. د جسټس بابر ستار لخوا دوه ورځې وړاندې یو بل لیک په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغی چې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق ته پکې ویلي چې په ده د ټلیفونونو ریکارډ کولو په حق له په یو مقدمه کې اوس هم فشار راوړل کیږي. د ده د نو تورنو په حق له اسلام آباد کې قانون پوه د وکیلانو د تحریک یو غړي امل خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې په عدلیه کې د لاسوهنې سلسله خطرناک حد ته رسېدلې ده او کچرې اوس حکومت او عدلیه په شریکه د دې مخه ونه نیسي نو راتلونکي وخت کې به نه صرف په ملک کې عدالتي بلکې سیاسي نظام هم ګډوډ شي.
نو تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په عدلیه کې یو ډیر واضح یو ډیر لوی دراړ یو ګروبندي او تقسیم شوی دی او مخته هم روان دی. نو که څه هم حکومت او د ریاست ټولو ادارو له حق له کار نه واخیستو په وخت یې سیاسي او جمهوري او آئینی او قانوني فیصلې نه وکولې، نو دغه حالات په نور ورځ تر بلې نور هم خرابېږي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د جسټس بابر ستار په نوي لیک کې لګول شوي تورونه مبهم دي او داسې ښکاري چې د خپل تاثر په رڼا کې خبره کړې ده. د پدې حق لا مشال رډیو ته وویل
بابر ستار صاحب نے الزامات لگائے ہیں ان کی اٹارنی جنرل جو
بابر ستار صاحب چکم تورنا لگولی دی دخغی رد اٹارنی جنرل کڑے دے. اٹارنی جنرل دا پاکستان تر ټولو لوی عدالتی افسر دے. دا قانون وزیر او دا اطلاعات وزیر هم پدی اڑا پریس کانفرنس وکړو. اٹارنی جنرل او بابر ستار یو ځای وکالت هم کړی دے. اٹارنی جنرل دا خبر رد کړی او ویل چې دا غلط تاثر اخیسته دے. دا خبر ته دا اٹارنی جنرل دا دفتر لخوا شوی دی. پدی مقدمه کې بابر ستار دا یو جج په حیث نه بلکې دا یو عام شکایت کوونکی په حیث کیس کړی دے.
جج نہیں ہے وہ ایک لٹیگنٹ ہے.
د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې چې په عدالتي کارونو کې د مداخلې سلسله د ختمېدو امکان هم لري کنه، د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاه وویل
دا خو مطلب د انسان پیدا کړي مسائل دي هم انسان به حل کړي، هم د دې عدلي او د دې اسټابلیشمنت پیدا کړي مسائل دي د عدلي ولا مکور کړي دا هم د عدلي به ټیک کړي. اوس بابر ستار کدا خبره کی چې مال اوسم دم کې راځي اوسم مداخلت کیږي، نو دې دې لګه مهرباني وکړي ځان کې حوصله پیدا کړي او دې دې نمونه مخې ته راولي چې د چا ټلیفون کړی دی، د چا میسج کړی دی، د چا په خوري باندې سوال جواب کړی دی، کومې ادارې کړی دي، کم فرد کړی دي، چې هغه سیزونه مخې ته راشي لکه اوس پدې نه کیږي. دا خو د تیاری سکون دی، په تیاری کې سکون وي چې دا پته ولګي چې مداخله سوق کوي دایي خلاف اکشن مغستل کیږي، دایي کې بیا فیډرل ګورنمنټ هم انوال کیږي شي، دایي لپاره بیا قانون سازي هم کیږي شي.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس محسن اختر کیانی د جسټس بابر ستار لیک د عدالت ته توهین په مقدمه کې بدل کړی دی او د دې اوریدنه کوي. عدالت په 28 مئی د استخباراتي ادارو اف آی اے آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ او پیمرانا په دې حق له ځوابونه غوښتي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
ورځو یو وار بیا بلوچستان ته. په کوټه کې کروندګرو خپل احتجاج ورسته له هغه ختم کړی دی چې صوبایي حکومت ځنو کروندګرو ته د شمسي بجلی ورکولو اعلان کړی دی. د کروندګرو خپل احتجاج د مئی له 9 د بجلی د لوډ شیډنګ ضد پیل کړی و. صوبایي حکومت ویلي چې 29,000 کویانو ته به شمسي بجلی ورکولو لپاره مالی مرستې وکړي. کروندګرو د دې اقدام هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د دې سره به یې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د نشتوالي مسله تر ډېره حل شي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې یوه میاشت وروسته به په صوبه کې د کروندګرو نږدې 29,000 کویان د بجلی څخه و شمسي توانایي یا لمریزه انرژي ته واړوي. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د مئی په 15 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه او ویل چې تر یوې میاشتې پورې به د وابډا د ادارې کیسکول لخوا و کروندګرو ته د زرعي کویانو لپاره په ورځ کې 6 ساعته بجلی هرومرو ورکول کیجی.
زمیندار ایکشن کمیٹی اور بلوچستان حکومت کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ ان ٹیوب ویلز کو سولرائز کریں.
کروندگرو دا اتحادی او دا بلوچستان حکومت امیش دا مرکزی حکومت سے خدا غشتن پاتا سویدا چی دا بلوچستان دا کشت و کرین کویان دی دا بجلی سخا و شمسی توانائی یا المریز انرژی تواروی. دا نموڑی پا خبره چی دا دی مقصد لپاره با صوبائی او مرکزی حکومت و کروندگرو تا پر یو کوی باندی شل لکر پی ورکوی. پا آغا پی صوبا کروندگر دخپل کویان لپارا شمسیانی رانسی. بلخوا ده صوبایی حکومت و ده اعلان تا کروندگرو نه حوازی ارکلائی کردی دی بلکه دوی خپل احتجاجی پر لطم ختم کردی دی. پا دیترس کی ده بلوچستان ده زمیندار ایکشن کمیٹی مرکزی سکتر اجی او درمان بازی و مشالی دو تا وول چی ده دروز ساتو ده بجلی ده ورکولو سخا ده دوی زیاتر فصلونا ده تبایی سر مخصوی دی.
غوښتنه
بیان اچوا چې د نوی زره زری چې بلان تا د سولر پینل باندې متصلی ګرد پروګرام چې دا به ان شاء الله ولزیز په میاس کې د نن نه د نن او زمیدار ته شل شل کورپي و د تور رسیدي او دا غت تصدیق بر د زمیدار شل کمیټې نمائندگان کوي بیا بیا زموږ د کیسو سره هیڅ تعلق به پاتې نه وي او پر دویم نمبر باندې دا یو میاس تمام زری تجارانو باندې بجلی بحال شي په یو میاس به موږ ته بجلی ملاوي چې شپږ ګرځي موږ خاص کړی دي چې دا یو میاس موږ ته تګرنځه راخلي چې موږ فصلونه موږ ته ډېر تاوان وسو دغه دوې ګنټې را زیاتوب کړي
د بلوچستان حکومت دا ګام دغه وروسته پورته کړی کله چې د یوې اونۍ راهیسې کروندګرو د بجلی د کمښت په ضد د بلوچستان اسمبلي و مخ ته پرلت وهلی وو د حکومت د اعلان وروسته کروندګرو پرلت ختم کړی او اله ښکاره کړه چې حکومت به پر خپل اعلان باندې عمل یقیني کړي تدونه ورته چې د مې په درلسم نیټ په اسلام آباد کې پرابل سنې و غونډه کې وزیر اعظم شهبا شریف ویلی وو چې د بلوچستان د کروندګرو کویان و شمسي توانایي ته د اړول لپاره به وفاق د صوبایي حکومت سره مالی کومک کوي پر دې مهال د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي زیاته کړې وه چې د زرعي کویانو ولمریزه انرژي ته په اړونه به نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راسي
بلخوا د پېښور په زری پوهنتون کې د مې په 15مه په تجرباتي بنیادونو د کرل شوو غنمو د لاو پرانسته وشوه چې پکې د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ته ویل د دې غنمو توخم یې د امریکا د واشنگټن ښار څخه راغوښتی و چې په تجرباتي بنیادونو یې د پوهنتون په 2 اکړه ځمکه کرلی وو نوموړي زیاته کړه چې یاد غنم د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي او په کمو اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري پراتلونکي کې د خوراک په کمی قابو موندلی شي تفصیل د عظمت علي شاه ریپورت کې ورو
دا غونا د پیښور د زری پوهنتون دی چې د امریکای نه په تجرباتي بنیادونو راغوښتي شوی د غنمو لو روان دی د غنمو د لو افتتاح د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وکړه د زری پوهنتون د انتظامی په وینا د غنمو تخم یې د واشنگټن نه راغوښتي چول تجربه د فیصل آباد په زری پوهنتون او سخ کال د پیښور په زری پوهنتون کې وشوه د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ته ویل چې په تجرباتي توګه د پوهنتون په 2 اکړه ځمکه غنم کرلی وو چې پکې په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري
زموږ چې کم دلته کم غنم کیږي په خیبر پختونخوا یا پاکستان کې راغې اوسط پیداوار د 35-1945 من پی اکړ دی بل دې کې چې کم خصوصیت ته زموږ چې کم غنم دی هغه تقریبا 15 ډنډر کې کی ټیلر وته وی او دا د 15 سنواله شلو ډنډر کو پوری کوي دا غي د وجنه د دې پیداوار جاتی بل لیکي دا فائدہ ده چې د دې قد وړو کې د نو دا طوفان او زلزل سره دا اورزی گیم ده
دا زری په هنتون د سنکارو په وینا چې د یاد تخم نه د اکړ په سر او یاو نه تر اتیاو منو پوری فصل اغستی شي د خوراک نړیوال اداري ورلد فود پروګرام د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې و 30% خلک او 30% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي د پیښور د زری پوهنتون د خوراک او ساينس څانګي استاد ډاکټر نومان احمد مشال ریډیو ته ویل چې د غنمو د زیات پیداوار سره په ملک کې د خوراک په کمی قابو اوموندل شي
کلائمټ چینج دی هغه زیات تر د دې کاربن ډای اکسایډ اخراج د وجه دی او هغه چې مونږ د تیل زیات استعمالو فوسل فیولز د هغې په وجه باندې د دنیا ټمپریچر زیاتیږي او چې کله ټمپریچر زیاتیږي نو د هغې زیات اثرات په اګریکلچر باندې ډایرکټ وي ځکه چې انسان خو به کوټې ته شي چې ګرمي نو د اے سی کمره کې وکی نو چې یخنی نو ځان ته بیټر لګوي او بوټي چې ګرمي نه خو ډایرکټ ایکسپوز دي انوایرمنټ ته نو په دې کې دا کاربن ډای اکسایډ زیاتیږي یا د ټمپریچر کمیږي زیاتیږي نو هغه باندې ډېر زیات اثرات دي
په اسلام آباد کې د زراعتو په اړه کارکونکي سرکاري ادارې نېشنل اګریکلچر سنټر د کال 2020 په خپل یو راپور کې وایي د موسمیاتي بدلونونو له وجې به په کال 2030 پورې د زراعتو په پیداوار کې د 8 نه تر 10% پورې کمی راشي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید وفاقي او ټول صوبایي حکومتونه د غنمو د کروندګرو مرستې وکړي
دا نور لسوا یو نوی کال دا صبح ترمنز دا ابو دا ویش پاڑا دا لوزنامه ترمخا چې خیبر پختونخوا حکومت ته کم د ابو حقونه ملاویدلو هغه دا ودانو یا انفراستراکچر د نشوالي له وجې مونږ هغه ابو نشو کارولې. باید وفاقي حکومت دې مونږ ته انفراستراکچر یا دغه ودانې راکړي نو خیبر پختونخوا صوبه به په راتلونکي کلونو کې د غنمو او د نورو فصلونو پیداوار سي وکړي چې مونږ یې نورو ملکونو ته هم لیږلی شو.
نیشنل فوډ اینڈ سیکورٹی اداره وای چې پاکستان ته هر کال د 1.5 ملیون میټریک ټن غنم ضرورت وی. ملګرو ملتونو د کال 2023 د جنوري په میاشت کې په خپل راپور کې وای چې پاکستان کې تیر کال 1.28 کروڑ کسان د خوراک د کمی سره مخ وو. رپورٹ زیاتوي چې پاکستان کې د کال 2018 نه د کال 2023 پورې د خوراک د کموخت سره مخ خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلای شئ.
د خیر خیګړې ټولنه الخدمت فاونډیشن وای په خیبر پښتونخوا کې د ډیجیټل زده کړو په نوم د هنر خودنې پروژه شروع کړې چې پکې به د صوبې 100,000 پیغلو او ځوانانو ته وړیا د کمپیوټر بیلابیل 14 پوری کورسونه ورکوي. دغه ته هنر د لارې مل نوم ورکړل شوی دی. دغه لپاره په هر ضلع کې داخلي شروع شوې دي. دغه خبرې د یادې ټولنې غړو سوات پریس کلب کې خبریالانو ته کړې دي چې تفصیل یې سواتا زمن خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د الخدمت فاونډیشن ضلع سوات مشرانو پریسلب کې د مئی په 15 خبریالانو ته وویل چې د دوی ټولنه په سیمه کې بغیر سیاسي مقصدونو په هر آپت او مشکل کې د ولس مرسته کوي. اوس دوی په ملک کې دننه او هیواد نه بهر د باش تمنو په مالي مرسته ټوله صوبه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آئی په اړه داسې 14 مضمونونو کې 3 میاشتې د تربیت سلسله شروع کوي چې د برطانیې د یو پوهنتون او د پاکستان آی ټي ادارو نه منظور شوي. د تربیت په اړه د پروژې مشر جلیل خان مشال ریډیو ته وای
د 14 پروګرامونو دوران یې چې د هر پروګرام هغه 3 میاشتې ده ایټ ا ټایم په یو وخت باندې یو ماشوم یو پروګرام کې حصہ اخیستی شي او دین علاوه د فری دی بالکل ټوټلی فری دی. د دې رجسٹریشن عمل روان دی او رجسٹریشن سٹارټ دی. د دې د کم سرټیفیکټس چې دی هغه رجسٹر دی د بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن د کامرس نه. د دین علاوه د یونایټیډ کینګډم یو اداره چې هغه تاسو ته لارې نوې دا یې رجسٹر ده. د کې ځوانان رونه خویان دی هغه په کور دننه هم د دې نه فائدې اخیستی شي بهر په مارکیټ کې هم او ایون په بین الاقوامي لیول کې بهر ملکونو ته لاړ شي.
د خدمت فاونډیشن ضلع سوات مشر ضیاء الله وای چې دغه 3 میاشتې تربیت کې هر هغه تن داخله کولی شي چې انفارمیشن ټیکنالوژي نه لږ ډیر خبر وي. دې کې د عمر او جنس ته بندیز نشته. داخله اغستونکي نه به صرف یو ټیسټ اغستی کیږي چې لیک لوست کولی شي. د کې داخله اغستونکي د دوی په ویب پاڼې په ذریعه پاس سره رجسٹریشن کولای شي.
دا به د ختیبر په درخوا وس فلال خو په هر ضلع کې خو بھرپور اول بلیبی او د دین علاوه بیا مونږ لوکلی هم او نیشنل لیول باندې هم د دې لپاره چې کوم ډونر دې سوک سپانسر کوي نو هغه ان شاء الله چې د هر وی سي د سطح پورې مونږ کوشش کوو چې دا لیب مونږ ورکو دا ځوانان چې دا مونږ ټرین مقصد د بنیادی د دې خلکو د روزګار ذریعہ معاش او دا خلک چې مونږ په دې کې انګیج کو نو دوی به د نورو فضیلتونو او بد لارې نو ان شاء الله چې راوړي خپل کار او روزګار بشي سوچ او فکر به ان شاء الله پازیټیو شي نیگیټیو سوچ به ختم شي.
د دې پروژې په اړه د سوات پرستب ممبر او خبریال شهزاد نوید چې د فری لانسر په حیث نړیوالو ادارو سره د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعہ کار هم کوي وایي چې دې وخت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آئی د کړې په هر شوبه کې په کار راځي.
کچره داسې غیر سیاسي تنظیمونه چې د چکم دسي نور انیشیټیو والی زمګو نو جوان نسل چره هغه ته موقع ورکي دا هغه خپل کور کې په ناس تمانو پیسې ګټلای شي. کبري کې مونږه صرف نارینه نه زنانو کینوال دی هغه خپل کور کې پیسې ګټلای شي. نن سبا تاسو په رجمول کاله داسې د خلکو کم روزي روټي چې راغوم ډېر مشکل باندې فائدہ کیږي. کزمګا نو جوان نسل چې هغه خپل کور سره کنټریبیوشن وکي د خپل نور مرګرو سره کنټریبیوشن وکي نو د دې نصیب زړه نه ګڼم چې هغه نصیب د نو جوان ته فائدہ د دې نه دغه کور ته فائدہ دغه نه ملک ته فائدہ دغه نه ټول دنیا ته فائدہ.
یاد اداره وایي چې دوی به تربیت اغستونکو ته ورسته هم آنلاین په خپل کور دننه د انفارمیشن ټیکنالوژي نه ګټه پ پورته کول لپاره لار خای او که تربیت اغستون کی وړاندې زده کړی کوي هم به مرسته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورجو. د کراچۍ په کراچۍ ښار کې د ماربلو خواوشا 15,000 کارخانه دي چې د زیاترو مالکان کارکونکي او مزدوران پښتانه دي. دوی وایي په 1300 کلونو کې د بجلی بلونه زیات شوې دي چې لوجې په سلګونو کارخانه بندې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال کې د IMF سره د 3 ډالرو د قرض ترلاسه کولو تړون کړی وو. دغه پترس کې په بیلابیلو پړاوونو کې د بجلی، تیلو او ګیس په بایو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړي چې ورسره د انرژي بای لوړې شوې دي او په ځینو ټیکسونو کې هم اضافه شوې ده. تفصیل د نیاز علي ریپورت کې اورو.
د کراچۍ ماربل انډستری اسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیاتو بلونو له کبله د ماربلو فیکټرو کار ودرېدلې دي او ډېرې کارخانې تړلې شوې دي.
زمنګ د کراچۍ چې کوم ماربل انډستری ده د کې تقریبا واړه لوی 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2,00,000 مزدوران د سره وابسته دي. خو بدقسمتي دا چې د 2 کالو نه روز پر ورځ دا لیبر مونږ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت کې دي. زمنګ چې کم غټ یونټونه دي په مونږ پیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5,500 یونټ دي او پاغه کې د وخت کې نو او یا 15 یونټ چلیږي او غم 8 غنټه خپل کار کوي.
د ماربل اتحادی یو بلغړې نیاز امین بیا وای په 13 کالو کې بجلی 500% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګخ سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړی دا چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
کې تقریبا کم از کم چې کوم دی 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټې وړي لگ بھگ 1500 فیکٹریاں دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټه وجہ د بجلی د ریټ گرانے دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وای. کم خلق په لیگل طریقې باندې کار کول وړي او حق حلال غټل وړي هغه د غلو سره مقابله ډیره ګرانه شوې ده. دا وجہ نه د پیٹرو ریټونه شکم سره 15 کال مخکې موږ تر زمونږ د پیټرو ریټ ملایو دو هغه ریټونه هم نیم شوې دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکي صاحب زمان بیا وای دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه 40 ساعت روانه وه خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعت چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب و. اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی. سو تعداد دا غینې چې کوم ټکسونه دي کوم هغه ډېر زیات دی. کارخانو والا تقریبا فیکټری سب بند شو. سږو خلکو خرڅې ته چا واټه کړې خرڅې کړې خو تقریبا په بندېدو دي. موږ په خپل شوروم دی او فیکټری را سره هم دا دي. د فیکټری چې کوم بیل راځي هغه هم لکه هره میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانه چلونکي شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلې دي.
د بجلی بل بچي مخکې کم په ما بسې راته ما به تقریبا مخکې 2,00,000 روپۍ بل لکه اوس په ما بسې 22,00,000 روپۍ بل لګي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانې بند شو. پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران ټرکونو ډریوران ډاټسنو ډریوران دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه او بيستاري او ټول سب بیروزګار او شو چې سب څوک مري هغه تقریبا د پټري میټري باندې د بجلی دغه راوځي.
په کراچي کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الکتریک ویان سحر افشا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نور ټولو کارخانو کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الکتریک پاور کمپني یا نېپرا ټاکي. نو موري په وینا چې د برېښنا په بایو کې جنرال سیل ټیکس الکتریسټي ډیوټي او نور ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیرو وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې له امله یې بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو. پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالره میلاو شوې دي، خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي. د پاکستان موجوده حکومت د IMF نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دی او د IMF یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.